آزادی میلمه.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي میلمه پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله، هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درس تر دې مخته کولار شو. چیرته چې دلی اوس چیرته ځوان دی لیکل وکړي؟
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا وړي په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره، تر شپږ سترنې پورې زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان څخه هند ته ولاړم. بیا په هند کې هلته درس شروع کړ، تحصیل مې شروع کړ. یو کال مې ساينس، بی سي ساينس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بله، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په آخر کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده، څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خواهش ده چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رشتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي، به مخرسوي. بیا یو موقع سول چې ورونه خوانې ټول سبق ویل، نو مجبور شو څوک نه څوک په پوری کارو کې شي. ټول مصارف ته د دې ته تحصیل دا. بیا دا څه ورسې چې بده ټول درسونه خلاص کړل، ولا خپل کارو په کارو په ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایې سول. بیا ولا مختاري مې وکي ام بي ام ویل، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي و. نه، یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وی ول. زه خو هله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اے مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول. نه، کله چې ته ام بي اے ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدي. بالاخره ولاړم د وستمنستر سمې ماستري په ام بي اے ونه. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودی. د هفتې اخره کې موږ بیولو یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکولی چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق انګلیس کې مثلا هغه د هغوی فروشات لیدلی وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ بیولو، په دې باندې موږ کار کوي. ورې زما یو استاد هغه ول تیزه سه پسیش باندې لکه ما تروس این فیصله نده کرده. بیا اول اسلامی اقتصاد باندې ولی نکه. ما اسلامی اقتصاد اقتصاد هم اسلام و کافر لری و لومو لریه. دی امریکا سر آقالی گالتی پا یل یونیورسی که استاد و سباقی ورکال بیر آقالی و وستمنستر که سباق ورکال از مر استاد. بیا ده خبر داشت پا ذهن که رو گذیده. بیا اولانم کورتا و پا دی باید مریستر شو که اسلامی اقتصاد چشتی. ډېر جالب و. اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده، اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده شی و. بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې. د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده، هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک بیا تیزس می پاغه بانی نشتا که بیا داغه سی دیر خوان را که بالا سیشورو سال نور نشیان می ویده چه دست همو پا بازار که سالی تنگه که ولی سی چه مثلا اسلامی سهم خست کوری از هم چه دیگه خوب کل سالی پیسی و داغه تا چی دست همو بازار تا چی اگه معلومه نداشت در پیسی در سلور اگه پا اسلام که ناروا شان چه دیگه یو د خوګو د غوښو د غدی یو بل قمار دی د شراب دی د غدی نو پدې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دا څنګه سره اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژ د سلور کبیره د غس وژوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډیر فن را کې ولګي ظلم او دغه می شروع کړ څو ژورنال می ول وصله څو تقریبا 15 شل ژورنال می په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړکړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم چې لاړم پی ایچ ڈی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ها او میلیارډ ها او سل ها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د لپاره بیا شروع کیږي میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پی ایچ ڈی وکړ بله
نو وروسته لدې چې پی ایچ ڈی وکړ لږ وروسته مې بیا لبنانۍ کار څو
ولا د پی ایچ ڈی په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان ته راغلم په هغه وخت یو موسسه د افغان اکشن په نامه باندې د هغوی سره زه مطالعه کوم د هغوی سره مې همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس دولس کالو سلور او د شلو کالو سکشته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم را تللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 ته دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ڈی خلاص کړل بیا ما ول چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیسي کې دلته زه دا وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ورس م افغانستان ته هر څه چې مې د لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده زه په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچني پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دیته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 دانې اخلې ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دی د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریو چې ما شوم چې بیرته کور ته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می ته ذکر یا مثلا کشتیانو په میکروان کې زه وسېدلم په کرایه باندې کور منی ولې نو زه د زمرد بلاک کشتیان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای او دغه مې کلچې سره ولې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزکوي څومره چې ما زده واسي چې ما زده هغه مې ورزکوه مثلا ځانته مې داسې ولر لا ته وای چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه یې زو وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي رادیو د ملمه پروګرام اوري زموږ ملمه ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخاو شتمن شوي نه دي ډېر داسې خلک وینو چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک چې اوس اکثره د اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي دا یو اکاډمیک شی دی چې سره وایو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصادي یو پیور اقتصادي اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاتاسو بیا زوی لمسی ته پاتاسو یا یو چا مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پریشو یا هغه لمسی ته پاتاسو بازی رازونه دی چې هغه سطح باندې دوی ته ورپاته دی بیا په دې کې دوه رقمه دغه دی یو مشروع دی یو غیر مشروع دی مثلا بعضی خلک وچه مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله او بعضی خلک دي چې نو مشروع هغه یو په یو باندې پیسې دار سوله او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې لپاره نه وایي هغه د دې لپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې نه دا چې پیسې پیدا کړي شخصا ځان درته وایم ما د دې لپاره درس نه وایي چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم فقط د دې لپاره مې دا درس وویل چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه هغه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې هم داسې رسمي دنده نه لرئ یا کوم شرکت مسؤلیت نه لرئ؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې دغه په 2010 کال کې رئیس جمهور په وخت احمد کرزی رئیس جمهور هغه د بعض دوستانو لخوا خبر داسې څوک دیدم زه وغوښتلم مې ماته ویل چیرې کار کوي هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضی شرکتونو سره هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړې د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزي وغوښتلم ما ته تحصیل دې کړي تعلیم دې کړي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په هیڅ باندې په غور کې تعین کړم نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس د عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله.
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کول، یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني دا خبر باندې څوک نه پیژي ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولرم په آرشیف کې صرف نونه صفه د اغم یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانه سره چې هغه ریلیونس یا ارتباط یې دغه سره نه درلودې د ډیورند سره نه درلودې نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه و. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې ما دغه مهمه موضوع ده یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو ځکه ولعقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړل او دا ډیر یو ماثر موضوع و. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې هغه ول چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه او د روسیې د کتابخانې څخه د هند کتابخانو څخه د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن هم اماده مو کې یو پرزنټ مو کې او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن نو موږ ریاست جمهوریت ته مسوال دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې د موږ ریسرچ ورل د دفتر ته او د ویل دی بیا د خبري شروع کړل چې اوبو افغانستان ته مهم دی. موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه چې ډیر هغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي ده ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه په سیور کې شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق خبره کې پاکستان حاصل کیاس د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ایران په برخه کې کوي وس به وو برخه ته بهتر وګرځو په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل چېرنې مو وکړي کومه د چې دل چسپ نتیجې ته تاسو ورسېږئ
د ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټوسی و هغه انګلیسانو ټول فرش کړی دي حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته دغه تاج تواریخ چې د مشت په کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شون اضافه کړی او کم کړی دي او د ایرای کړی دي دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما د افغانستان په دوه حصو باندې ویشلی دي دا هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کال یعنی مسلسل د انډیا افیس ریکارډ ته وای په درې منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو سره د ما ماشین تر 500 سالونه په کم 500 بجو پوری ام ما حضور درلودي ام زمایو خوري دي محمود هغه به راسراتلی یا هغه به جلاتلی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په استوا ته وني او دغه سیس ما بعضی نور دوستانه شو والنتیرز ما سره کومک کوي نو موږ دغه سی یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغه شی امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خوره په هند باندې خرڅ کړی اته کې خرڅ کړی می فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د انګلیس سره پاکستان میراث خور کېده یې نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان فقط وخت وجود نه درلود هند برتانیوی هند برتانیوی کوم جوای چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم وکړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی یو بو په برخه کې تاسو څومره ورته خوشبینه چې موږ کافی وبلرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پروت دی څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوضو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوضې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده شوی نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې چې جاپانیانو تقریبا نیو سره یو 50 کې سره 50 ثانی وات اپسنج را وړي او هغه وزارت آب برق ورکړي چې دغه اپسنج نه تاسو ولګو چې وګورئ چې څومره افغانستان څومره بل دی هغه اپسنج نه الکترونیک و برقي و چې ام د اوبو عنق ام د اوبو بر او ام سرعت اوبو سنجوله په هغه کې مشته دقیق را معلومه ده چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري اغه دی اغه ماشين ونه لګول او یو انسټیټیوټ لکه ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافوده پر البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دیس کله ونه شولول او دروازه یې بند و خو اغه زړه لکه متر غونی کې تاسو دلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د متر غونی وشي او چې په هغه کې سانتی متر او متر د شان نکلی او د زړې زمونې سره موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 درې حوزو کې افغانستان تر 9 میلیارد متر مکعب وبم کمی وبلري بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت او برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دغه نه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورکړو. متاسفانه چې موږ یو ډېر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه څه ځي، ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درې مملکتو ته، یو قسمت یې ازبکستان ته ځي چې بیا د ازبکستان څخه داسې ځي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خیژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کتو په اقتصاد کې دکتورا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د الله څخه پوره سي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم. افغانستان کې نه و دلیری څه دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا و هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو څه فقط دغه څه چې کنټریبیوشن یا څه زه کولی شم چې مثلا دغه دپاره د افغانستان دپاره اوسم کولی هغه ورته کوم تر هغه چې یو دا شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط به تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی وي دي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړنه وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین ملي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک را خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند هم وکړي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو، خلک روښانه سوله، باسواده سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې که غواړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ باید چې د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټوله باید چې ملي شي، هر څوک یعنی دا ټوله هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څوک خراب کړي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي کوي، دغه ملي شتمني دي. یا نور دغه شیان مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتوي، یا د دفتر دغه څوک لازم نه کوي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکړه او ځان مزه کړه، ځان په اصطلاح باندې مور کړه. او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیواد دی.
ډاکټر صاحب په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چی وي.
خاطره د ژوند ډیر دی. یو ډیر ترخه خاطره چې زلرم عارف همدم یو څوک ډیر یو چې وړي نطاق د افغانستان یو وخت کې په هند کې مې ولیدې چې په ډېر د ملل متحدو مخته ولاړو هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت زموږ یو پو زموږ یو څوک چې مطرح یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای او دا زموږ د وطن بدبختي شي تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو زموږ الیت زموږ هغه فهمیده خلک زموږ با عزته خلک به د اسباب مختلفو ځایو کې زجرونه وکاږي
ډېره مننه
غواړم یو جان تشکر ستاسو
مسافرې مې زړه نری کو مسافرا چې تش پتنا را یادوم شړ راځنا مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لو ما مسافر و مسافر مولا د خپل وطن تر بنا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سوکے دلا سنا مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر قربان قربان دې او د زړو چمو نشما و مسافر کز خبر وای چې بلتون دې مسافر ما بد یار سترګو ته ډېر کتلې ونه مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر هاغوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظم خبر ورزینا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او دمر کنو کر خدنا و مسافر مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر